داستان شد. اسمت ساروان با یک نفس تازه در استودیو است. خوش آمدید ساروان.
ډیره مننه. سلامت حسین ایمی صاحب، تاسو هم ستړي مشه، قدر من اوردون کو تاسو هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې ملګري ملتونه او په افغانستان کې د امریکا سفارت د افغانستان د ولسی جرګې د کاندیدانو په امنیت اندیښنه څرګندوي. په دې خبرونه کې د نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی وایي د کندوز ښار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به دغه ښار بیا رغونه پیل شي. د امریکا ولسمشر پر سعودي عربستان د وسلو له نه خرڅلاو سره مخالفت وکړ او د جنوبي کوریا او نیپال نه تنه غرختونکي د نیپال د مونګورجال یوې پرخې څخه د لویدو له کبله مړه شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز له خلکو سره ژمنه کړې چې د ښار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به د کندوز ښار د بیا رغونې عملي چارې پیل شي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی پرون شنبه د کندوز له والی سره د کندوز ښار د بیا رغونې او پراختیا د ماستر پلان د عملي کېدو او د کندوز د حلقوي سړک د جوړېدو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غنی همداراز د آریانا افغان هوایي شرکت ته امر کړی چې کندوز او نورو ولایتونو ته پروازونه پیل کړي. د ارګ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی د صنعت او سوداګرۍ وزیر او په مالی او بانکي چارو کې خپل سلاکار ته سپارښتنه کړې چې د کندوز د سپینزر شرکت د بیا رغونې او فعالولو پلان جوړ کړي او ورته یې وسپاري. له ولسمشر سره په کتنه کې د کندوز والي د شیرخان بندر د تصدیګانو د فعالیتو، په کندوز ښار کې ماشومانو او ښځو ته د یو روغتون د جوړېدو، د امام صاحب ولسوالۍ د سړک د رغېدو او د الچین پله د بیا جوړېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شوراوی په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کتنه د سولې لپاره مهم پرمختګ دی. د دې شورا مرستیالي حبیبي سورابي آزادي رادیو ته وویل وسلوال طالبان نور په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره شپلمن نه لري. دوای موږ دې ته د پرمختګ په سترګه ګورو او هر ګام چې د سولې او د افغانانو د شیراتونکو لپاره ایښودل کیږي د قدر په سترګه ورته ګورو. د وسلوالو طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد پرون په یوه خبر پاڼې کې وویل چې زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د دوی له استازو سره په قطر کې کتلی دي، خو په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه خبر پاڼه کې چې د زلمی خلیلزاد خبرې خبرې کړي، په قطر کې د طالبانو له استازو سره د هغه د کتنې یادونه نه ده کړې. په بیان کې د زلمی خلیلزاد په حواله لیکل شوي چې د امریکا متحده ایالاتونه د ټولو افغانانو دې غوښتنې ته چې په افغانستان کې سوله وي او ټول افغانان ځان پکې شریک وګڼي انعکاس ورکوي. خلیلزاد ویلي چې د افغانستان ټول وګړي باید د روغې جوړې په پروسه کې شامل وي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په دوام کې تیر شپه بلخ لیجنز لوبډلې په نه اتیا منډو پکتیا پینټرز ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې لومړی بلخ لیجنز لوبډلې پیټینګ وکړه او سیالۍ لوبډلې ته 106.5 منډې هدف وټاکه، خو د پکتیا پینټرز لوبډلې ټول لوبغاړي په داسې حال کې په 15 اوور کې وسوځېدل چې یوازې 106 منډې کړې وې. د بلخ لیجنز لپاره تر ټولو ډېرې منډې راین دوشیت وکړې. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي پر ریاض د پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو بندیز به دا معنا ولري چې امریکا ځان ته سزا ورکوي. ډونالډ ټرمپ پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل نورې زورورې لارې هم شته چې امریکا یې خپلولی شي، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د وویل که هغوی له موږ وسلې وانخلي له روسیې به یې واخلي. فکر وکړئ دا د 110 میلیارد ډالرو خبره ده چې نورو هیوادونو ته به یې ورکړي. زما په باور دا به د امریکا سادګي وي. ژورنالیست جمال خاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه په ضروري اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګرۍ ته تللی و او بېدرکه شو. په امریکا کې ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ویلي که د خاشقچی په قتل کې د سعودي عربستان د حکومت دخالت ثابت شي، واشنګټن باید پر سعودي عربستان د وسلو خرڅلاو ودروي. د جنوبی کوریا او نیپال 9 تنه غرختون کې د نیپال د مونګورجال وی پرخي څخه د لویدو لکه بل مړ شول. دا د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې د غرختون کو لپاره په وروستیو کلونو کې تر ټولو بده پیښه ده. پولیسو پرون شنبه وویل چې کلیوال د پیښې ځای ته چې 9 متره لوړه څوکه ده ورسېدل او د 8 غرختونکو مړي یې وموندل، چې 4 یې د جنوبي کوریا او 4 نور د هغوی نیپالي ساتونکي دي. د دې پیښې 9 قرباني د جنوبي کوریا دی. په پیل کې ویل شوي وو چې بېدرکه دی، خو چارواکو وروسته وویل هغه هم د سخت توپان له کبله مړ شوی دی. د روسیې په داغستان جمهوریت کې امنیتي ځواکونو ویلي چې 2 مشکوک وسلوالې وژلي دي. د داغستان امنیتي ادارې پرون شنبه وویل چې 2 مشکوک کسان له تروریزم سره د مبارزې په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي دي. چارواکو ویلي چې د مشکوکو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې 2 ساعته دوام وکړ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ملګرو ملتو او د امریکا سفارت د افغانستان د ولسي جرګې د کاندیدانو د امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړ. په خوست کې مدني فعالانو د رای ورکولو د یو شمېر مرکزونو پر بندېدو اعتراض وکړ.
که چیرې تاسو دا امنیت نشئ ساتلی، زموږ سایټونه مه بندوئ، موږ د دې حق نامه محرومئ او موږ تېره پرېږدئ، موږ خپل امنیت ساتو.
د سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ د ودې لپاره جوړه کړې پالیسي د سوداګرو له استازو سره شریکه کړه. د غزنی اوسیدونکو وایي له یو شمېر ښوونځیو څخه یې پوستي جوړې شوې.
تقریبا تر 2000 نفره موږ دلته شاګردان لرو. دا شاګردان 2 میاشتې کېږي، 2.5 میاشتې کېږي له درسو لرې پاتې دي. دوی زموږ له مکتبه یو پوسته جوړه کړې.
په کونړ کې بیا ښوونکي او ماشومان شکایت لري چې ښوونځي له سره ودانۍ نه لري.
سبق نشو ویلې چې کله مبارک ده، موږ هم سبق نشو ویلې، موږ دا غواړو چې زموږ ښایسته سکول جوړ شي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ 2 اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او دغه راز حقیقت څه دی؟ په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسي جرګې ټاکنو ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی، په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر او د امریکا سفارت د کاندیدانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي چې کاندیدان ملکي خلک دي او طالبان باید سولې ته د خپل جدیت د څرګندولو لپاره پر هغوی حملې وغندي. تر اوسه پورې په ننګرهار، هلمند او تخار کې د ولسي جرګې پر کاندیدانو په حملو کې په 10 تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس ویلي چې وسوال طالبان که چیرې د سولې جدي نیت لري، باید په تخار کې پر انتخاباتي غونډه حمله وغندي او عاملانو ته یې سزا ورکړي. د تخار په رستاق ولسوالۍ کې پرون ولسي جرګې ته د کاندید نظیفه یوسفی بیک پر انتخاباتي جلسه حمله وشوه. په 14 کې نظیفه یوسفی بیک نه ده خوش سوی. یو سیمه ایز چارواکي ویلي چې پرون د میرمن بیک انتخاباتي جلسې ته نږدې یو موټر سایکل چې چاودیدونکي مواد ورسره تړلي وو وچاودید. د چارواکي ویلي چې 14 مخکې تر دې چې کاندید نظیفه یوسفی بیک غونډې ته ورسي شوې ده. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی، خو سوال او طالبانو مخکې خبرداری ورکړی و چې انتخاباتو ته به خنډ پېښ شوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د وسوال او طالبانو له لوري دې بیان ته اشاره کړې او پر ټویټر یې لیکلي، طالبانو ویلي و چې پر ملکي خلکو به حملې نه کوي. جان باس لیکلي د افغانستان انتخابات او انتخاباتي کمپاینونه ملکي خلک کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما هم په تخار کې تر حمله وروسته بیا په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت پړه اندیشنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي وسیمه بادغیسی پرون له امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د روانو ټاکنو امنیت ټینګ کړي.
خواهش ما از نیروهای امنیتی ای هست که در قسمت تامین
میرمن بادغیسی وویل له امنیتي ځواکونو زموږ غوښتنه دا ده چې د کاندیدانو امنیت ته زیات پام وکړي. دا زموږ هیله ده چې په راتلونکي کې به داسې پیښې نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 9 په هلمند کې د ولسي جرګې د کاندید صالح محمد اڅکزي د کمپاین پر غونډه په حمله کې هغه له خپلو نورو اوو ملګرو سره ووژل شو او 11 تنه زخمیان شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د ولسي جرګې نه کاندیدان وژل سوي دي. د افغانستان ولسي جرګې ته ټول 2516 کسان کاندید دي چې 411 تنه یې ښځې دي. په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28 نیټه کېږي.
په پکتیا کې امنیتي ارګانونه د ولسي جرګې د انتخاباتو په لړ کې د پوره امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې 400 ځواکونه دې چارې ته ګمارلي دي. خو د دې ولایت ځینې چارواکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د ځینو سیمو کې د رای ورکولو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي. له پکتیا څخه د اصیل ځاځي راپور واوري.
په داسې حال کې چې د پکتیا امنیتي ارګانونه د ټاکنو د ترسره کیدو لپاره د 400 کسیز ځواک پر مټ د ډاډمن امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د پکتیا ولایتي شورا او په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي د دوی د معلوماتو لمخې اوس مهال د پکتیا په ناامن سیمو کې ګڼ شمیر د رای کارونې مرکزونه تر لوړ متوسط او ټیټ امنیتي تهدید لاندې دي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس ښاغلی عبدالمالک مجاهد په ګردیز کې د ټاکنیز بهیر د څرنګوالي په تړاو جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
د پکتیا یې سره بندنه مرکز ده په دغه کې تقریبا 2.5 پوری دا په لوړ تهدید کې دي او تقریبا 2.5 دا په متوسط تهدید کې دي.
په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ښاغلی امین الله فضلی هم د رسنیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په پکتیا کې د رای کارونې او یا مرکزونه د امنیتي لوړ تهدید سره مخ دي. دوی ویل خپل اندېښنې له امنیتي چارواکو سره شریکه کړي او له هغوی غوښتي چې د ټاکنو تر ورځې یا تهدیدونه له منځه یوسي او هیوادوالو ته د رای کارونې زمینه مساعده کړي. فضلی وایي
امنیتی ارگانونا دا کرے دے چمون دے دے نوانو تحریباتو دا رفا قولو پارا خبر تدابیر نگولی دی کت بردہ وعدہ مترا کرے دے چیزمون کو پکیا ورہتی یو سلو سلو نوی مراکز بطور پر.
د پکتیا ولایت د امنیه قمندانۍ امنیتي مرستیال ښاغلی سمنوال دادالله هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پکتیا امنیتي ارګانونو 400 کسیز ځواک رامنځته کړی. دا ځواک به د ټاکنو په ورځ پکتیا والو ته د زمينه مساعده کړي چې دوی په ډاډمنه امنیتي فضا کې خپل رای وکاروي. هوتک وایي دلوړو او ټیټو امنیتي ننګونو سره سره خلک د پخوا په پرتله د ټاکنو ترسره کیدو لپاره هوډمن ښکاري. د روڼ اندو په خبره د ولس دا هوډبه هله نور هم کلک شي چې امنیتي ځواکونه خپلې ژمنې په ریښتینی ډول ترسره کړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
له بلې خوا د پکتیا په ګاونډي ولایت خوست کې پرون یو شمیر مدني فعالانو او قومي مشرانو د یوې خبري غونډې په مهال د امنیتي ګواښونو له کبله په اتو ولسوالیو کې د رایه چونې د 20 مرکزونو د بندېدو پریکړه ناسمه وبلله. دوی وایي دا مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله نه بلکې د سیاسي ملحوظاتو له کبله تړل شوي او په دې کې د ولسي جرګې یو شمیر هغه کاندیدان لاس لري چې په همدې سیمو کې رای نه لري. استاد نجیب الله الوخیل راپور واوري.
مدني فعال رفیع الله زیارول په داسې سیمو کې ټاکنې سایټونه تړل شوی چې هلته نوماندان لوی لوی غونډې جوړوي. د د په وینا د سیمو ته پخوا د تذکیرو د ویش ټیمونه په ورځ ورځ ورغلي او زرګونه تذکیرې سټیکر کړي دي.
د خوست امنیتي چارواکو یو مکتوب صادر کړی دی چې په دې مکتوب کې وو سایټه تقریبا تړل شوی خودل شوی دی چې دغه کې امنیتی تهدیدات دي او کس تندس یو کار شوی دی چلته سایټونه وو تړل شي. نو کچیرې دلته سیاسي مداخلې صورت ونیسي او د چا په فرمایشاتو باندې دغه سایټونه وتړل شي مدني ټولنه په هیڅ صورت سره غلي کې ننی.
د خوست ریزی علي شیر باک، اسماعیل خیل مندوزی، مساخیل، قلندر، نادرشاه کوټ، شمل دوه مونده او سپیر هغه ولسوالۍ دي چې د اعتراض کوونکو په وینا پکې د امنیتي ګواښونو په پلمه وویشت ټاکلي سایټونه تړل شوي دي. مدني فعال کمال خان کمال وایي چې د مساخیلو د مرغۍ لیسې سایټ تړل شوی، حال دا چې د جمعې په ورځ یو نومان پکې د څلور ورځو کسانو په ګډون یوه ستره غونډه جوړه کړې وه.
د مرغۍ د لیسې سایټ تړل شوی دی په مساخیلو ولسوالۍ کې. پرون یوه کندید په مرغا کې څلور زره کسیزه غونډه درلوده، او بله خبره موږ د قومي مشران او مدني ټولنې دا هم دوی ته ډاډ ورکوو چې که چیرې تاسو دا امنیت نه شئ ساتلی، زموږ سایټونه مه بندوئ، موږ د دې حق نامه محرومووئ او موږ تېره پرېږدئ، موږ خپله امنیت ساتو.
قومي مشر حاجي مارک زدران د کانفرانس ګډونوالو ته وویل چې په دریو زدران میشتو ولسواریو، نادرشاه کوټ، شمال دوه مونده او سپیری کې د امنیت تضمین ورکوي او حاضر دي چې له همدې ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره قومي اربکي ورکي.
زدران په دریو ولسوالیو کې چې په کوم ځای کې وایي چې په دازو کې نه امنیت زار به کوم لرم دولت خبره ده او هغه به زه په خپله غوړه وکړم، دوی ته به هغه فعلي سیزفه شي بل حوزه امنیت بوندي.
بلخوا خوست امنیت قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی دا خبره ردوي چې دوی د امنیتي ګواښونو له کبله د وویشتو سایټونو د تړلو وړاندیز کړی. دی وایي په یادو اتو ولسوالیو کې په وویشتو سایټونو کې د امنیتي ګواښونو د لوړ تهدید ارزونه په خپله سیمه ییزو مسؤلینو کړي.
دا نه دي ممکن کړي چې موږ د سایټونو تړو، څوک وایي د سایټونو په کوم بنیاد وایي دا فیصله چا کړی دی؟ موږ صرف د لوړ تهدید د پرسونل د ارزونې او نظامي ځواک د قوت او تناسب په خاطر د موضوع لیکل دي چې مرکز په دې باندې آگاوي او موږ وکولای شو چې یو مناسب نیرو هغه لپاره تدابیر ورته ونیسو.
یاد دی وی د ولسي جرګې د ټولټاکنو لپاره چې د میزان په 28مه یا د روان اکتوبر میاشتې په 6مه نیټه ترسره کیږي، یو سل او 29 په خوست کې د رایې اچونې مرکزونه جوړ شوي دي.
زما رایې زما حق.
د میزان د 28مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
او د راتلونکي شنبه په ورځ چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ورځ د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې انتخاباتو ته ځانګړي دي مه هیروي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ د پراختیا په هدف یو تدوین کړی پالیسي پرون شنبه د لا بشپړولو په خاطر د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو له خونی او ملي سوداګرو سره شریکه کړه. د دې وزارت مرستیالی کامل صدیق وویل دا پالیسي 15 کلنه ده او د سوداګرۍ د پراختیا د سوداګرو د ټولو ستونزو د حل لارې پکې په پام کې نیول شوې دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په وروستیو شاوخوا 200 کلونو کې د لومړي ځل لپاره تر 2020 میلادي کال پورې د هیواد د سوداګرۍ د پراختیا په خاطر د سوداګرۍ د ملي پالیسۍ په نامه د نوې پالیسۍ مسوده تدوین کړې ده. د دغه وزارت مرستیالی کاملی صدیقی د شنبه په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی له مسؤلینو او یو شمېر سوداګرو او ملي پانګوالو سره یوې مشورتي ناسته کې وویل دغه پالیسي به د خصوصي سکتور په مشورو، وړاندیزونو او نظریاتو بشپړاو د پلي کېدو جوګه شي. اغلی صدیقی د دغه پالیسۍ د اهمیت په اړه وویل د وویل د افغانستان دولت د سوداګرۍ د پراختیا او د سیمې سره د اقتصادي اړیکو د ټینګولو په هدف تمرکز لري او په دې لاره کې هڅې تیزی کړې دي. د دولت د سوداګرۍ نوې ملي پالیسي د اقتصادي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره یو مناسبه وسیله ده او د هیواد پر اقتصادي ودې اغیز کوي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې پخوا تر دې په هیواد کې دننه د سوداګرۍ د پراختیا او د ګاونډیو او سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د پراختیا لپاره یو لړ اقدامات شوي، خو په اوسنۍ پالیسۍ کې د هیواد سیمې او نړۍ سوداګریز وضعیت په پام کې نیول شوی دی. افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې له ایران، هندستان، پاکستان او د منځنۍ آسیا له اکثر هیوادونو سره سوداګریز او ترانزیتي تفاهم نامې لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې شوې تفاهم نامې تر ډېره حده د سوداګرۍ له منل شوو معیارونو سره سمې نه دي. له همدې امله افغان صادرونکي او واردونکي ډېر ځله په یادو هیوادونو کې له ستونزو سره مخ شوي دي.
اوس به هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د جمعې ورځې د کتنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل پرونی ګڼې کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې پر مسله د خبرو په اړه مفصله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې دا کتنه تیره جمعه سوې او دا لکه چې سپینې ماڼۍ په دوبی کې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیشنهاد کړی د خپل ډول له مخې دویمه کتنه ده. تر دې مخکې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په جولای میاشت کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د بحث لپاره بیرته کابل ته ستون شو. د افغانستان جمهوري ریاست د شنبې په ورځ په ویلامیه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد له ولسمشر غنی سره په کتنه کې بیلابیلو هیوادونو ته د خپل وروستي سفر په اړه معلومات ورکړل. په ویلامیه کې له طالبانو سره د خلیلزاد د کتنې یادونه نه ده سوې. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په ویلامیه کې له زلمی خلیلزاد سره د خپل استازو د کتنې خبر رسمي تایید کړ. وسلوالو طالبانو له اوږدې مودې راهیسې افغان رهبران څنډې ته پرېښي او د امریکا له حکومت سره پر مستقیمو مذاکرو ټینګار کړی دی. بل امریکایي ورځپاڼې وال ستریت ژورنال هم د طالبانو د استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د سوي کتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې دا لا څرګنده نه ده چې دواړو لوریو دقیقا پر کومو مسایلو بحث کړی دی. زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي لکه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دا یې سیمې ته لومړی رسمي سفر دی. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په حواله په دې سفر کې خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتنه سوې ده او که نه. پر امریکا د القاعده لخوا د سپتمبر د 11 تر حملو وروسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف په 2001 میلادي کال کې طالبان له واک څخه وپرځول.
په غزنی کې یو شمیر شوانځي او د هغو په غزنی کې د یو شمیر شوانځیو زده کوونکي او ښوونکي شکایت لري چې له شوانځیو څخه پوستې جوړې شوې دي. پرون د غزنی په مرکز کې د یو شوانځي زده کوونکو او ښوونکو په دې اعتراض وکړ چې له ښوونځي څخه له دوه میاشتو راهیسې پوسته جوړه شوې ده. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا د هغه ماشومانو چیغې دي چې د شنبې په ورځ په غزنی کې د پوهنې ریاست مخته د مظاهرې په شکل راټول سوي وو او غوښتنه یې کوله چې امنیتي سرتیری دي د دوی له ښوونځي څخه ووځي چې دوی پکې بیرته درسونه پیل کړي. دا دغه مظاهره چانو له جملې څخه رامینه او نګینې د مکتب د نورو نجونو او هلکانو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل. له تیرو دوو میاشتو څخه یې په ښوونځیو کې امنیتي سرتیری میشت او د دوی پر مخ ښوونځی تړلی دی. د پوهنې د ریاست څخه غواړي چې د دوی ښوونځی بیرته د دوی په واک کې ورکړي تر څو خپلې زده کړې پکې پیل کړي.
ما میخوایم که مکتب ماست و شاگردان به تحصیل میمانند.
در دست نیروهای پلیس است. تمام جای خیمه زدن، نه مکتب رفته میتونیم نه چیز.
له دغه ماشومانو سره د دوی ښوونکي پلرن او د سیمې قومي مخور هم په دغه مظاهره کې ملګري وو. د دغه مکتب یو تن ښوونکي آزادي راډیو ته وویل که دغه امنیتي سرتیری له دغه مکتب څخه ونوځي ماشومان یې بې تعلیمه پاتې کیږي.
زما نوم عبدالهادي ده. ته تل آرام مکتب یو ښوونکی یم. تقریبا تر 1200 نفره موږ دلته شاګردان لرو. دا شاګردان دوه میاشتې کېږي، دوه نیم میاشتې له درسو لري پاتې دي. دوی زموږ له مکتبه یو پوسټه جوړه کړې. زموږ د مکتب وال نه ټوړ انکړې دي. موږ له دولت دا خواست لرو چې په ډیر زر وخت کې زموږ د مکتب د مشکلات حل کړي.
د غزنی ولایت پوهنې رئیس محب الرحمن انصار ازادي راډیو ته وویل مظاهره ورسته د ولایت په امنیتي غونډه کې ګډون وکړ او دغه موضوع یې ورسره شریکه کړه. امنیتي سرتیرو ډاډ ورکړ چې دغه مکتب به په ډیرو لږو ورځو کې بیرته ماشومانو ته سپارل کیږي.
خو په کونړ کې بیا لوی شکایت داده چې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري. د کونړ د اسمار ولسوالۍ د ماهیپر د لومړني ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي وایي چې ښوونځی ودانۍ نه لري او حکومت دې ورته ودانۍ جوړه کړي. له کونړ د روح الله انوري راپور واورئ.
د کونړ اسمار ولسوالۍ د ماهیپر تنګي لومړنی ښوونځی شپږ ټولګي لري. د دغو ټولګیو څخه یې دوه ټولګي د شلیدلو او ریخي ریخي تر پالونو لاندې ناستي. دوی د ادارې د کوټې دیوالونو سیوري ته او دوه نورې بیا نه سیوري لري او نه شلیدلي تر پالونه. زده کوونکي سور لمر او سپیرو بادونو ته ناست خپلې زده کړې کوي. رحمت الله د پنځم ټولګي زده کوونکی دی. مخ او لاسونه په سپیرو خاورو ککړ دي. وایي
کله چې باران وي مونږ چوټي کېږو. ځپنا نشته. د حکومت نه غواړو چې مونږ له تعمیر جوړ کړو.
یاد ښوونځی مختلط دی او په کنجونې هم هلکانو سره یو ځای سبق وایي. عابده د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. وایي په سپیرو خاورو کې ځکه زده کړو ته دوام ورکړی چې راتلونکي روښانه شي.
کله الماری نو بیا هم زمونږ ته مشکلې سبق نشي ویلی. چې کله هم باران وي مونږ هم سبق نشي ویلی. مونږ دا غواړو چې زمونږ ښایسته اسکول جوړ شي.
د ماهیپر تنګي د لومړني ښوونځي ښوونکي مولوي نصرالدین ازادي راډیو ته وویل د تعمیر د نشتوالي له امله ګڼې ستونزې ګالي. خو که دوی د ستونزو د حل په هیله لاس تر زنې کینی نو ټول زده کوونکي به یې له تعلیم بې برخې شي.
تعمیر نشته. خو که تعمیر په انتظار باندې پاتې شو حتی چې دغه ماشومان به بې تعلیمه او بې برخې پاتې شي. د دې وجې نه موږ په دغه ځای کې دغه ماشومان په دغه خاورو جوړو کې راټول کړي دي او دغه د کار سبقونه وو.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي زیاتو ستونزو سره مخ دي.
موږ خو مجموع کې 300 او اووه باب ښوونځي هغه تعمیرات نه لري او موږ بار بار دا غوښتنه کړې وزارت نه او ګونرانو نه. تاسو اورېدلی رئیس جمهور وعده کړې ده په دې دوو کالو کې تقریبا زموږ 8000 خوشه ښوونځي جوړیږي او زه امیدوار یم چې د کونړ ټول ښوونځي به په دې روان دوو کالو کې جوړ شي. حتما ماهیپر مکتب کې شامل دی. اوس هم زموږ په اسمار ولسوالۍ کې دوه ښوونځي ودانۍ جریان لري چې هغه دینه ډېره ولایت کې لیسې وي او په ډاګه باندې ناست دي هلکان او تعداد یې زورونه زیات دی.
د کونړ په څیر د هیواد په اکثرو ولایتونو کې ښوونځي ودانۍ نه لري. د دغې ستونزې د هواري دپاره ولسمشر غني ژمنه کړې چې په ټول هیواد کې به په دوو کلونو کې شاوخوا 8000 ښوونځیو ته پخې او اساسي ودانۍ جوړې کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې د بندي امریکایي پادری تر ازادۍ وروسته امریکا ته ولاړ او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. په ترکیه کې د دې پادری محاکمې د انقره او واشنگتن پر سیاسي اړیکو منفي اغېز کړی و. تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د امریکایي کشیش اندرو پرونسن ازادي به د انقره او واشنگتن د اړیکو د ښه کېدو پر لور یو ګام وي. امریکایي کشیش اندرو پرونسن چې په ترکیه کې دوه کاله په زندان کې تیر کړل پرون امریکا ته ورسید. اندرو برونسون په واشنگتن کې په پوځي هوایي ډګر کې ښکته شو او په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وکتل. ولسمشر ټرمپ له برونسون سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل
زه غواړم ووایم چې د ترکیې لپاره آسان کار نه و. هغوی هم ډېرې ستونزې درلودې. زه د دې کار د ممکنولو لپاره له جمهور رئیس اردوغانه مننه کوم.
کشیش برونسون د جمعې په ورځ د ترکیې لویدیځ ښار ازمیر ته نږدې په یوه زندان کې محاکمه او په درې کاله زندان محکوم شو. خو محکمې دې ته پام وکړ چې هغه د محاکمې لپاره په انتظار کې ډېر وخت په زندان کې تیر کړی. نو له دې امله یې د هغه د ازادۍ حکم وکړ. اندرو برونسون پرون د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ
مخی ته په ګوندو سو او دعای ورته وکړه چې خدای فوق العاده عقل ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې د اندور بونسون د خوش کېدو لپاره یې د ترکیې له حکومت سره هیڅ ډول معامله نه ده کړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان ویلي چې د ترکیې قضایه قوې خپلواک قضاوت کړی او هیله لري چې ترکیه او امریکا به خپلې همکاري جاري وساتي. کشیش اندرو برونسن شل کاله په ترکیه کې اوسېدلی و. هغه د 2018 میلادي کال په اکتوبر کې ونیول سو. د ترکیې پولیسو برونسن د کردانو له وسلوالې ډلې سره چې په ترکیه کې پر فعالیت بندیز دی او د فتح الله ګلن له ډلې سره په ارتباط تورن کړی و، خو اندرو برونسن پر ځان لګېدلی تورونه رد کړي وو. واشنگتن ادعا کوله چې په 2018 میلادي کال کې د جمهور رئیس رجب طیب اردغان د واکمنۍ پر ضد د ناکامې کودتا له امله د ترکیې حکومت پر خپلو سیاسي مخالفانو کړۍ تنګه کړه او د اندرو برونسن گرفتاری هم د دې کمپاین یوه برخه وه.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز له خلکو سره ژمنه کړې چې د ښار د ماستر پلان له بشپړېدو سره به د کندوز ښار د بیا رغونې عملي چارې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شوراوی په قطر کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد کتنه د سولې لپاره مهم پرمختګ دی. د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ د سیالیو په دوام کې تیره شپه بلخ لیجنز لوبډلې په 9 منډو پکتیا پینترز ته ماتې ورکړه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي په ریاض د پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو بندیز به دا معنا ولري چې امریکا ځان ته سزا ورکوي. د جنوبی کوریا او نیپال 9 تنه غرختون کې د نیپال د مونګورجا له یوې پرخې څخه د لویدو له کبله مړه شول. او امریکایی کشیش اندرو برونسن چې 2 کاله د ترکیې په یوه زندان کې تیر کړل پرون امریکا ته ورسېد او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 څپه اوري. د رواني خبرونه په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. حقیقت صدای او د غراس تاندی چانگی چه لمره در آورو.
تاندی چانگی
د زوانانو خپرونه.
جوړون کای همایون هیواد. د تاندې څنګه ترنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې ښوونځي ته نزي او د وسلوالو ډلو سره ګرځي راګرځي. د دوی دغه کار څه زیانونه لري؟
ځینې راغلو او ځینې را روان دي په ډراپ ډراپ باندې را روان دي بغیر له ډیپلوم.
د معرف وزارت په دې اړه څه وایي؟
زموږ اداره زموږ معلمین شات له نرمښت نه کار واخلي، هغه هم یو ډول مجبوریت ده.
او د دې مسالې د حل لارې کومې دي؟
دایمي حل لپاره دا چې قانون تطبیق شي. د افغانستان په ټولو مناطقو کې
په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړوي.
د افغانستان په ډیرو نه امنو سیمو کې د ښوونځیو زده کوونکي له وسلوالو ډلو سره ګرځي او د هغوی په لیکو کې په مختلفو بڼو فعالیت کوي. دغه زده کوونکي په ښوونځیو کې پوره حاضري نه لري، خو د ټوپک او وسلوالو ډلو د ملاتړ په زور هم په ښوونځیو کې حاضر او هم کامیاب وي. په لوګر کې د دوه ښوونځیو زده کوونکي چې نه غواړي نمونه واخیستل شي وایي یو شمېر ټولګیوالې ښوونځي ته ډېر نه راځي او له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي.
زموږ ځینې ټولګیوال چې مکتبونو ته نه حاضرېږي او په کلي کې ځینې ډلو سره بیا جای شوي دي او مکتب ته نه راځي، بیا ځانو غواړي چې استاد ته لاره ونیسي یا غوډه کې تخکیر کې مات نمرې راکړي او کامیاب مې کړي.
مکتب ته روزانه نه راځي او صرف امتحان کې راځي، هغه زور چلوي کنه یا دغه ډالې په نوم د دې خونه هغه استاد سره دار راچی.
د افغانستان د معرف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې زده کوونکي وسلوالې ډلې د خپل خواخوږو او ملاتړو په توګه کاروي، خو دی وایي د مجبوریت له مخې د دغه سیس د کوونکو په وړاندې له نرمخته کار اخلي.
وسلوال مخالفین د دولت کوشش کوي چې د خونځي له محیطه د خونځي ښوونځي له زده کوونکو نه د خپلو افرادو په توګه استفاده وکړي، لږ تر لږه د خپلو خواخوږو په توګه استفاده ترې نه وکړي. متاسفانه زموږ کلي او بانډې په داسې یو شرایطو کې نه دي چې هلته 100% توکړلی سي د یو چا د لوري په تعینولو سره د هغې محافظتو کې. ډېر وخت زموږ ښوونکي او زموږ تعلیمي سیستم د خپل ځان د حفاظت لپاره ځینو ځایونو کې داسې چارې او داسې کارونه کوي چې هغه په ټوله کې زموږ غټو منافعو یا غټو ګټو ته تاوانونه رسوي. مثلا د یو نفر په منفقۍ، د یو نفر په غیر حاضرۍ، یا د یو نفر سره په یو ډول چلند سره که زموږ د ښوونځي د 1000 کسانو یا 2000 کسانو راتلونکی یا تعلیمي سیستم له ستونزو سره مخامخ کېږي، هلته ځینې وختونه زموږ اداره، زموږ مالي منشات له نرمښت نه کار واخلي، هغه هم یو ډول مجبوریت ده.
دا غزنی اوسیدونکی صدیق دقیق وایي په ناامنو سیمو کې چاپیریال داسې جوړ دی چې زده کوونکي ډېر کله پکې له وسلوالو سره مخ کېږي، له هغوی سره بحثونه کوي، ترې متاثره کېږي او بالاخره کیسه دې ته رسېږي چې د ښوونځي په ځای دوی هم وسلوالو فعالیتونو ته لومړیتوب ورکړي.
تر دې چې د ښوونځي ته ولاړ شي دا ورته مهمه ده چې دی په یو پردي مفت موټر سایکل چې د ته په لاس ور دي په هغه سپور سي یو بل طرف ته وګرځېږي، یا له هغه ټوپکه چې د ته په لاس ور ځي یو نه ځان د ټوپک په واسطه لوړ وښیي. دومره دا خبره چې د موږ ډیری کورنۍ مور پلار نالوستي وي، هغوی کېدای سي دا ارزښت ډېر درک نه کړي چې د ښوونځي له لومړیو کلو خپل اولادونه تعقیب کړي، د هغوی له ادارې سره په اړیکه کې وي، د هغوی د حاضري احوال واخلي چې دا ښوونځي ته ځي چې له کوره وځي او که کوم بل طرف ته ځي. دا چې دا زده کوونکي همداسې اموخته کېږي، وروسته وروسته چې دوی د ځواني عمر ته رسېږي او دوی ته نور وسایل په لاس ورځي، بیا همدا مور پلار مخنیوی نسي کولای.
دا پکتیکا ولایت د یوسف خیل ولسوالۍ د مرکزی لیسې ښوونکی سید راز وایي په ښوونځي کې هغه زده کوونکي چې له وسلوالو ډلو سره تار لري ډېر کله د نمرو او حاضري په خاطر ښوونکي ګواښي. دی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې امتحانو وخت راغی ما ته یو نفر راغی، راته وویل چې دا ځنکی پېژنم. ورته وویل زه پېژنم، نو دې ته به ښه ډېر نمرې ورکړي. ما ورته وویل چې زه خپله د زده کوونکو سره پام کوم، ځکه چې څوک درس کې کېنستي د هغه یارې نه ناکامېږي، بیا نمرې کمول خو د ما طبیعت نه غواړي. نو ښې نمرې په څه مطلب؟ یعنی زه دا راواخلم ټیټ نمرې چې لوړې نمرې ته راوړم دا خو ښه کار نه ده، ځکه چې بل چا خوړل کېږي. نو بس ما خبر درکړه، نور ته پوه سو کار دی که بیا کوم خطر سره مخامخ شوې موږ بیا ګرم ما بول. بیا وروسته ما هغه ځنکی کېنه او کینات مې ورکړو چې دا ښه کار نه ده، چا ته خطر نه ورکوي.
هغه زده کوونکي چې د وسلوالو ډلو ملاتړ له ځان سره لري ډېر کله له ښوونځیو څخه په ښو نمرو فارغېږي، خو دا چې وروسته څه کېږي ښوونکی سعید راز د همدې ډول زده کوونکو په اړه راته غږېږي.
تر هغه وخته پورې چې کوم هغه د موږ خپلو سترګو لیدلی حال، تر هغه وخته پورې کانکور هم داسې شفاف نه و که نه، یعنې موږ سره خپله څو نفرو داسې بل جبجی باندې امتحان ورکړو که نه، یعنې همدغه نفر و سیارې خو کامیاب داسې سو چې مثلا دوی راتلو نه کامیاب شو. بیسې کله کانکور امتحان وخت راغی بیا د دوی بجی باندې بل چا چې هغه ډېر لایق و ډېر وړ و که نه، هغو ته یې $1,000 $1,500 دومره ورته منلي وو، هغه یې ورکړو او دوی کامیاب کړو لوړو پنځویو ته. اوس پنځویو کې ترې خبر یم چې ځینې راغلو او ځینې را روان دي په ډرافټ باندې را روان دي بغیر له ډیپلوما.
هغه زده کوونکي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای کېږي ډېرې د لسم یولسم او دولسمو ټولګیو زده کوونکي دي. دوی چې 10، 11، او 12 کاله زده کړې کړي ولې بیا هم دوی ته په ښوونځیو کې دا ذهنیت نه دی ورکړل شوی چې د دوی لومړیتوب زده کړې دي؟ د معرفي وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق ملمو دا پوښتنه ځوابوي.
په نوره دنیا کې 8 ساعته 8 ساعته 8 ساعته زده کوونکي په ښوونځي کې ساتل کېږي، موږ تر 3 ساعته پورې هم یو زده کوونکي په ښوونځي کې نه ساتو. ته چې 3 ساعته په ښوونځي کې وې 1.5 ساعته له ښوونځي نه بهر یې. که 3 ساعته تا ته هر څه وویل سي وویل سي وویل سي په هغه 1.5 ساعتو کې چې ته څه اورې هغه بیا د 3 ساعته نه شي درته راټینګولی. یو څوک چې ته ذهن اړوې فکر اړوې هغه به ته ساعتونه تقسیموې. چې څنګه له محیط د مکتب ووځو بیا په ټولنه کې کنځلې اورو، په ټولنه کې بدماشي ګورو، په ټولنه کې کورنۍ ته چې کله لاړ شو کورنۍ مو یو بې سواده ده، یو وخت نه راته راکوي. په درې وړو ټکو کې ستونزې موجودې دي، اما اساس کورنۍ ده. کورنۍ په موږ هم فشار راوړلی سي، کورنۍ په ماشوم هم فشار راوړلی سي، موږ هم ښو کارونو ته مجبورولی سي او ماشومان هم ښه لوري ته سوق کولی سي.
ارواپوه استاد زیولحق شمس بیا د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې په ښوونځیو کې د له هغو زده کوونکو سره ټینګ انضباطي چلند وشي چې له زوره کار اخلي.
دغه انضباطي برخه ډېره جدي او تقویه شوې وګڼو او وی لرو تر څو وشو کولی په آني ډول سره او ډېر لنډ ډول سره د دغه ډول برخوردونو او د دغه ډول فکري موډلونو مخنیوی وکړو، ماتې کړو، تر څو چې ورته ثابت شي چې زور اصلا دا نه دی چې موږ په مټ باندې وهو، زور دا دی چې موږ په عقل باندې نور سره وهو. دی اول دوم دغه ډول موډلونو منځ ته راوړو من محل د وسره چې اقلانیت کول شي مونږ ته ډیر مشکلات حل کی د زور په ځای باندې دا باید تقویہ کو زیات کو لیاقت مونږ باید مدیرونه تقویہ کو چې هغه څوک ډیر لایق نه دی چې قوی دی بدن کې هغه څوک ډیر قوی دی چې ذهن ډیر لایق دی دا شین باید زیات کو او د ځوانانو تشویق او د ځوانانو د انرژي د مصرف لپاره ډیر مدیرونه منستر وړي بل اخر په ټوله کې نتیجه دا چې خشونت ورورو کمیږي سوله یو بل منل انساني ژوند او اخلاق زین
نن می بیا وره در پکلی کې مو جند موره موګواله تاسو کاو دانو څنګه نن ر موره زه خو هیڅ پوی نشم ما ولې یو بل وجنو دپرا دو ما نو رازو کلی کې خپل وجنو
دا چې ولې زده کوونکي وسله والو ډلو ته تمایل ښیي او خپل لومړیتوب چې زده کړې دي پرېږدي، هغه زده کوونکي چې له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي پایلې څه کېدلی شي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي، په اړه یې زموږ همکار همایون هیواد د معرف وزارت له پخواني مرستیال پوهنمال رحیل فرمولي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
فرمولی سره دا چې تاسو ډیره موده د معرف وزارت کې کار کړی دی، خو دغه یوه ستونزه چې اکثره په نامنو سیمو کې زده کوونکي ځي له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي او بیا د دغو ډلو په ملاتړ ځانونه هم حاضروي هم کامیابوي، د دې عوامل څه دي چې ولې دغه زده کوونکي ځي له وسله والو ډلو سره یو ځای کیږي؟
متاسفانه ډیر عواملونه شته. یو خو دا سیاسي عوامل، دا دویم اقتصادي عوامل، دا دریم کېدای شي فرهنګي عوامل وي، یو څلورم کېدای شي دا خپل متعلمین د دې توانلی ځان سره ونه لري چې مکتب وایي مخالفین سره یو ځای کیږي او غنه غواړي چې هغه مکتب کې بیا کامیاب کی. دا درې څلور عوامل چې ما تاسو ته ویل دا عاملونه ده او متاسفانه آینده کې ډېر مشکلات او پرابلمونه افغانستان لپاره جوړوي.
د چې اوس د کوونکي لاس یو لس یا دولس کال په یو خوانځي کې درس وایي، خو بیا هم د یغه خپل لمړیتوب نه پیژني چې زه باید زده کړې وکړم، خپل راتلونکي جوړ کما، کنه زلاړ شمه وسله واخلم. ستونزه چیرته ده؟ دوی ولې خپل لمړیتوب نه پیژني؟
متاسفانه ستونزه خو ډیر ده. یو خو کورنۍ هم مسؤلیت لري د خپل اولادونو په اړه چې وایي او هغه ته سم لار وښایي او سره به همکاري وکړي چې کله چې لسوم یو لسوم یا دولسم صفونه کې درس وایي ورته وایي چې تاسو ټوپک دا د حل لار نه ده، تاسو باید خپل مکتب مکمل وکړئ. دویم، خپل د ځوانان هم هغه لري یو آینده لپاره داسې یو منظمه تګلاره ځان سره نه لري. دریم، مخالفین هم کله کله دا ځوانان ځوان ده، د هغوی د ځوانۍ نه، هغوی د احساسات نه متاسفانه سو استفاده کوي او ځان سره یو ځای کوي، ورته ټوپک ورکوي چې لاړ شي هغوی سره یو ځای دولت په مقابل کې، ملت په مقابل کې جګړه وکړي. او څلورم، خپل معارف هم مسؤلیت لري چې باید هغوی ځوانان ته د دلاره یو نقشه ورته ورکړي چې کله چې تاسو د مخالفین سره یو ځای کیږي دا د حل لار نه ده، و تاسو خپل درسونه مکمل وکړئ. خپل استادانه مشکلات لري، د متعلم او محصل سره ښه چلند نه کوي. متعلم او محصل خود استادانه او مانوي اولادونه ده، بیا د سره ښه چلند وکړي تر څو چې هغه لپاره یو انګیزه پیدا شي، مکتب پاتې شي او مکتب تکمیل وکړي. او کله کله متاسفانه د خپل متعلمین هم یو نو سو استفاده د معلمینو نه کوي، کله چې درس نه وایي، کله چې حاضرین نه درکوي، بیا راځي استاد ته، معلم ته، سرملم ته اختار در کې شما مال پاره بته ارو مرو تاسو هغه وکي نمره ورکه یا حاضری کې ما حاضر واخله.
که حالت هم دغه دوام کوي پایلې به څه وي؟
کله چې یو متعلم لسوم یو لسوم دوه لسوم نه وای، یو فردا کله چې فارغ کیږي او شهادت نامه واخلي، خو یو بسواد پاتې کیږي. هغه که غواړي لاړ شي پوهنتون ته اپلای وکړي، پوهنتون ته راځي سره کیږي، اول کامیاب نه کیږي، که کامیاب هم وسي بیا خو بسواد. او دویم، د امنیت لپاره، د رفاه او اسایش لپاره یو ګواښ ده. دا جدا یو منفي پایله لري.
د معرف وزارت ویان دغه ستونزه مني، خو دی وایي چې دوی د مجبوریت له مخې د دغه حالت سره تعامل کوي، یعنی غږ نه کوي.
دا د یو دائمي حل نه ده چې متعلم سره گزاره وکړو، د استاد سره گزاره وکړو چې هغوی کامیاب کړي. دائمي حل لپاره دا ده چې قانون تطبیق شي د افغانستان په ټولو مناطقو کې. که یو مکتب ته نه راځي هغه باید غیر حاضر شي، که چا امتحان ته نه راځي هغه باید دراپ شي، ناکام شي.
داسې خو نه کیږي چې مونږ بې سواده خلک شهادت نامه ورکړو، بې سواده خلک فارغ. خو یو خبره دا ده چې باید علمای کرام، کورنۍ، افغانستان حکومت، وزارت معرف او د افغانستان وګړي یو ځای سي او په یو غږ باندې د خلکو لپاره وکړي، تر څو چې یو تغییر، یو مثبت تغییر راسي، کله چې دا متعلمین فارغ کیږي د خلکو لپاره د یو مؤثر، مفید او یو سالم سره جامعه کې هغه ارزنده وکړي.
اوریدونکو دا وده تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. افغانستان هغه هیواد چې د بیکاری کچه پکې ورس تر بلې لوړیږي. که څه هم افغان حکومت هر کال په افغانستان کې د بیکاری د کچې د ټیټولو هڅې کوي، ژمنې ورکوي چې په دې کال کې به د بیکاری کچه ټیټه شي، خو بیا هم دا ستونزه لا پر ځای پاتې ده. دا چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي، څه کوي او راتلونکي پلانونه یې څه دي، د حقیقت څه دی په روانه خپرونه کې پرې بحث کوو. د نن په خپرونه کې مو د افغانستان د کار، ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال لال محمد اریوبی ملمد هیله د تر پای را سره پاتې شي. ډیر زیاته مننه مونږ چې وخت مراک ک پایلې په هیواد کې د بیکاری لکه چې نکو په تیرو کلونو کې په ډاډ اندېښنې ډیر زیاتې موجودې وي. څه کال ستاسو د وزارت ارقام څه دي چې د بیکاری کچه راښکته شوې ده، که زیاته شوې ده، که راښکته شوې وي، عوامل څه دي او که زیاته شوې وي عوامل څه دي؟
څنګه چې د کار، ټولنیزو چارو، شهدا او معلولینو وزارت له نومه معلومیږي په مختلف عرصو کې فعالیت لري چې یوه عرصه د هغه نه د کار برخه ده. د کار په عرصه کې ډېر لاسته راوړنې موجودې دي. په دې کال کې موږ وکولای شول چې د کار لپاره یو ملي کانفرنس دایر کړو چې په هغه کې د بیکاری په کچې، د کارونو په ایجاد او د کارونو په سہولتونو په ایجادولو کې همکاري وکړو. په دې عرصه کې زیات کارونه وشول. د سرمایه‌ګذاري لپاره سہولتونه ایجاد شو، د سرمایه‌ګذاري لپاره په پالیسیانو کې تغییر وارد شو او په دې کې بعضي موارد د رئیس جمهور لخوا په کولاده ومنل شول. د بیکاری د کچې د رټجدو لپاره بحث وشو. یو عمده لسته راوړنه په دې عرصه کې دا و چې موږ د هر کال لپاره چې کومه بودیجه منظوره کیږي، په هغه کې باید د کار د پیدا کولو پیسدی مشخصه وي. نو په دې پلانونو په تطبیق سره به ان شاء الله دغه پیسدی د کار بیکاری راټیټیږي. او اوس هم موږ مطلق بیکاری تقریبا د 40% په شاوخوا کې ده. په دې کې هغه خلک شامل دي چې ډیری په اطرافو کې زندگی کوي، او په دې کې هغه خزم یا هغه مشران خلک هم شامل دي چې هغه په اطرافو کې دي او نه غواړي چې مارکیټ ته ووزي یا مثلا یو کار ولري. ولی هغه خلک چې په شهرونو کې ژوند کوي او کار نه لري، دغه لپاره وزارت او د نورو نهادونو سره په همکارۍ پلانونه لري تر څو څنګه وکولای شو په داخله او خارج کې دوی ته د کار زمینه پیدا کړو.
تیر کلم د شمیرې څومره وي؟
تیر کلم تقریبا تفاوت نه ده شوی. هغه څه چې په تیر کال کې وو په دې کال کې هم تقریبا ماغه پسته ده.
خو تاسو یادونه وکړه چې د بیکاری د کچې د کمولو لپاره هر کال هلې ځلې کیږي، دلیل څه دی چې نتیجه نه ورکوي؟
خو دا کوم برنامه چې تاسو ته موویل ده په دې کال کې وي، نو ان شاء الله نتیجه به په راتلونکي کال کې معلومه شي. د غلوی پروژو په شروع سره به موږ کولای شو چې ډېر خلک کلته ولیږو. کوم پلانونه چې موږ خارج ته د افغانانو د لیږلو لپاره لرو، د هغه په تطبیق سره به موږ یو فیصدي بیکاران د کار څخدنان کړي وي، او د حرفوي زده کړو د مراکزو د پاله کولو په تطبیق سره به مونږ یو کټګوري خلک د کار څښتنان کړي وي. نو هیله دا ده چې د پیسې د راتلونکي کال کې یو څه تغیر وکړي.
متاسف د بهرنیو هیوادونو یادونه وکړه، کوم هیوادونو سره په دې برخه کې قراردادونه شوي دي، هوکړې ورسره لاسلیک شوي دي څنګه؟
بله، په د مې په میاشت کې کله چې د کار نړیوال کانفرنس په جنیوا کې هلته د کار ټولنیز چارو وزارت محترم وزیر صاحب د اماراتو د کوه بشری له وزیر سره په دې ارتباط یو هوکړلیک لاسلیکو چې د هغه خوشبختانه د کابینې افغانستان د کابینې لخوا ومنل شو. د دې په تطبیق سره یو میکانیزم ګډ کمیسیون رامنځته کیږي چې یو په میکانیزم به کار کوي، او په دې میکانیزم کې به په دې افغانانو په لیږلو بحث کیږي، او پلان دا دی چې انشاءالله په راتلونکي کال کې به دا پروسه رسمن شروع کړي.
مونږ څه فکر نه کوو چې له تیرو څو کلونو راهیسې د بیکارۍ د کچې په برخه کې بار بار حکومت هم دغسې ژمنې کوي خو نتیجه نه ورکوي. اصلا دلایل څه کېدلی شي؟ او بله مسله دا ده چې دغه کومې ژمنې چې اوس تاسې کوئ چې په راتلونکي کال دپاره به لږ تر لږه د بیکارۍ په کچه کې تغیر راشي، خو په تیرو کلونو کې هم دغه ډول ژمنې موجودې وي.
باید بختانه یو علت یې دا ده چې وضعیت تغیر کوي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په اطرافو کې یو څه د تشویش وړ ده. په هیواد ته د افغانانو بیرته راګرځېدل د کار په مارکیټ تاثیر لري. په افغانستان کې د اقتصادي رشد، یعنی بتی اقتصادي رشد یو بل دلیل کېدای شي. د نفوسو ډېروالی چې بیخي د اقتصادي رشد په پرتله درې چنده زیات دی، دغه عامل دی چې هغه فیصدی چې پلان شوی ټارګټ شوی تر ډیره نه پرېږدي چې تغییر وکړي. ولې د دې باوجود هم کوم تلاشونه چې موجود دي او د فیصدی ثابته ساتل شوی دی، د یو هڅو کوششونو په نتیجه کې دی.
د بهرنیو کاریګرو موجودیت په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې دا یو د اندېښنې وړ مسله ده. او دلته چې کوم کاریګر دي، دوی هر وخت دغه مسله د ګیلې په شکل باندې یادوي چې دلته بهرني کاریګر موجود دي او هغوی کار کوي، ځکه دوی ته د کار زمینه نه برابرېږي. داسې ارقام موجود دي چې په افغانستان کې څومره بهرني کاریګر موجود دی کار کوي، او اصلا دلیل څه دی چې دلته موږ غو ظرفیت نه لرو؟ څنګه
مختلف علتونه لري. حتی یو علت دم کېدای شي په هغه ما چې مثلا د موږ همسایه هیوادونه کارګران کار کوي، په داخل کې په هغه اجرات څوک نه زیږي چې کار وکړي. سره د دې چې هغوی مصارف هم ډېر لري، تقریبا یو وخت د 1,00,000 شاوخوا کې خارجي کارګران په افغانستان کې کار کوله. د 2014 کال نه وروسته چې کله خارجان افغانستان نه وته، دا فیصدي ډېره رقم شوه. اوس په ډېرو عرصو کې خارجي وګړي کار نه کوي، ولې اوس هم شته؟ رسما د کار وزارت سره ثبتېږي، د کار جواز لپاره موږ ته مراجعه کوي. په کوم عرصو کې چې ضرورت احساس شي دوی دعوت کیږي افغانستان ته رسما راځي. په کوم عرصو کې چې ضرورت نه وي، کمپنیان هغوی نه رغواړي. اول کوشش کوي چې له مارکیټ نه داخلي کارګر پیدا کړي. بهوبالي بعضي موارد داسې دي چې هغه هرپی یا هغه مسلک خلک په افغانستان کې نه پیدا کیږي، حتی که هغه ډیر یو جزئي کار هم وي. نو دا معمول دی، افغانان په خارج کې کار کوي او خارجان افغانستان ته راځي. لیبر امیګریشن مسله ده او دا به جاری وي، ولی کوشش دا ده چې دا مارکیټ آهسته آهسته افغانانو ته پلس ورشي.
مونږ چې تاسو مخکې د حرفوي د زده کړو خبره وکړه او د مرکزونو یادونه نو موکړه، اوس مهال په ټول هیواد کې د حرفوي زده کړو څومره مرکزونه تحصیل لري، څومره خلک هلته حرفي زده کوي، او دغه کار د بیکاری د کچې په ښکته کېدو کې څومره مثبت واقع شوی؟
خوشبختانه دا یو ډېر کامیاب پروژه ده. له شروع دی د دې نوې دور نه چې تقریبا 2001-2002 نه شروع کیږي، د مهارتونو د لوړولو برنامه په دې وزارت کې په کار فعالیت کړی دی او ډیره یو منظمه برنامه ده. په 4 ولایتونو کې فعالیت لري. موږ په شپږ 40 هرپوي مراکز لرو چې ټولې فعال دي، او هر کال له ټولو ولایتونو نه فارغین لري. او خوشبختی په دې کې ده چې د فارغېدو سره سم دوی ته د کار د کولو وسایل په اختیار کې ورکول کیږي، او دوی له هغې ورځې نه د خپلواکه کار څښتنان کیږي. نو دا یوه کامیابه برنامه ده، او د کار پیدا کولو په برخه کې حتی د خارجي وګړو د مخنیوي په برخه کې ډېر غنده تاثیرات لري.
بل مسله د متقاعدینو مسله و چې په روسي کې دام یو د شکایتونو ډکه پروسه و زیاتو خلکو هغه چې متقاعدینو دوی شکایت درلود چې دوی په وخت باندې خپل معاشات او خپل امتیازات نه ورکول کیږي، دا مسله اوس په کوم حالت کې ده؟ د دوی د ستونزو د حل په خاطر باندې د کار امور اجتماعي وزارت څه کړي؟
خوشبختانه په دې عرصه کې په تیر کال کې وزارت ډېر جدي برخورد وکړو، د وزارت د نوې رهبري په راتک سره هلته متحد خلک وګمارل شو او همزمان د بایومټریک پروسه شروع شوه چې تقریبا 90% متقاعدین اوس ټول بایومټریک شوي دي او 10% په ولایتو کې پروسه جریان لري او ژمنه ده چې په شپږو راتلونکو شپږو میاشتو کې به دا مکمل شي او هر څوک به د بانک له طریقه معاش اخلي او هغه بیروبار چې وخت حاصلېدو د هغه نه به انشاءالله په راتلونکي کې مخنیوی وشي.
د معلولینو او د شهیدانو په برخه کې لکه څنګه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه باندې ویل کېږي چې دلته خیالي پولیس یا خیالي اردو شتون لري، دغسې د شهیدانو معلولینو په اړه هم ویل کېدل چې دوی ته کتابچې توزیع شوي دي، هغه کسان چې واقعا مستحق دي هغوی ته امتیازات نه ورکول کېږي خو خیالي کتابچې موجودې دي، دا کیسه وه؟
دغسې مورد ما نه دی لیدلی، زه نه تاییدوم، ولی بعضی خلک داسې و چې هغوی مستحق نه و چې نور باید له دې سیستم نه وتي وای تر یو وخته پورې بیرته پاتې شوي وو او حقوق یې ترلاسه کړي وو، یا دغسې و چې دوه ځایه یې ځان ثبت کړی وو او یو کس له دوو مرجو نه معاش اخیستو. خوشبختانه دا موږ پیدا کړو او هغه خلک چې له دوو ځایه حقوق اخیستي وو هغه مو بیرته پرې راوګرځول په قسطونو یا د راګرځېدو په حالات کې دي. خیالی خلک اصلا امکان لري ځکه چې په اوس وخت کې د موږ ماشونه له بانکونو له طریقه اجرا کیږي تر څو چې شخصا خپل بانک ته مراجعه ونکړي دوی ماش نشي ترلاسه کولی، ولی د دې باوجود هم کوم تشویشونه چې موجود دي د دې لپاره موږ د بایومتریک پروسه په شهدا مالونو کې هم په کار اچولې ده او عملا جریان لري او د دې په تطبیق سره به په آخر کې موږ وویل شو چې څومره خلک غیر واجد شرایط وو چې په دې پروسې کې هغه رېستل شوې دي پیدا شوې دي او نور په دې پروسې کې شامل نه دي.
خو په یو شمېر ولایتونو کې په دې اړه ثبوتونه موجود وو چې هلته د ولایتي شورا یو شمېر وکیلانو یا سیمه ییزو زورواکانو دوی خیالي کتابچې درلودې.
د معلولیت په برخه کې باید ووایم چې بعضي خلک طبیعي معلول دي چې د قانون له لحاظه په اوس وخت کې دوی د معاش حق نه لري یا د حقوق حق نه لري چې له موږ نه واخلي، ولی په ډېرو ولایتونو کې هغوی ته هم کتابچې جوړې شوې د موږ له نظر هغه معلول دی حق لري، ولی چون مالی امکانات محدود وو په قانون کې هغوی لپاره د په اوس وخت کې پیشبیني نه وه شوې. موږ په هغو کې تعدیلات راوسته او لیږلې د پارلمان ته که چېرته منظور شوه ټول معلولین که جنګي دي او که طبیعي معلول دي هغوی حقوق اخیستلی شي. د تا مثلا سل فیصده نه ردوم، ولی د تایید لپاره موږ ته کوم شواهد نه دي رسیدلي. بایومتریک پروسه په دې عرصه کې انشاءالله دا ټول موارد رپه کی او دا ټول پښتنو ته ځواب وي.
په ټوله کې افغان حکومت د فساد په ضد باندې په روسي مبارزه پیل کړې، ستاسې په وزارت کې د فساد ضد مبارزې برخه کې څومره کارونه شوي دي او څومره مثبت واقع شوي؟
خوشبختانه موږ په دې عرصه کې زیات جدي یو او د موږ غوښتنه دا ده که موږ غواړو چې فساد له بیخه له منځه یوسو د هغه لپاره موږ باید یو سیستم ولرو. سیستم لکه مخکې مې ویل په خزینې تقاعد کې بایومتریک سیستم تطبیق شو، په شهدا مالونو کې د تطبیق په حالات کې دی، په نورو اداري برخو کې لکه مالی برخه کې دی چېرته چې پیسې ښکته پورته کېږي هغلته هم الکترونیکي سیستمونه موږ تطبیق کړو. په دې عرصه کې عملا کار جریان لري، د مخابراتو وزارت سره، د سن خدمت ریاست سره، حتی د ریاست جمهوري له مشاورینو سره په دې عرصه کې مشورې شوي دي. موږ یو واحد نظر ته رسېدلو تر څو په دې عرصه کې نړیوال سیستمونه تطبیق کړو او د کرپشن یا د وخت ضایع کېدو او یا د خلکو د بیروبار مخه ونیسو.
د روسي پښتنې په توګه منصب دغه وزارت د یو مهم چارواکي په توګه هغه خلک چې لا هم بیکار دي د کار زمینه ورته نه ده برابر، هغوی دپاره کوم داسې هیله مند کوونکی خبر لري؟
بیکاري خو یوه ستونزه ده په ټوله دنیا کې په مطلق ډول، په هیڅ هیواد کې له منځه نه ده تللې او کله چې موږ هر کال 400,000 نفر نوي مارکیټ ته واردېږي، پوهنتونونه فارغېږي یا ځوانېږي کار سن عمر ترسیږي، په مطلق ډول دې مشکل لمن زوړل یا حلار ورته پیدا کول په دې سواد کې امکان نه لري، ولی کوششونه د دې لوی پروژو په تطبیق سره دی او مهاله پروژو په تطبیق سره بو دستون زره کمیږي د خارج ته د افغانانو د لګلو په صورت کې به دغه همکاري وشي. او که چیرته مونږ په د معرف په برخه کې ډېر کار وکړو او په ولایتونو کې په ولسوالیو کې په خزینه او برخه کې د تعلیم ساحه پراخه کړو، نو په راتلونکو کې څو کلونو کې به هغه خزینه طبقه چې نه غواړي مارکیټ ته لاړ شي یا کار وکړي هغه به هم د کار څښتنان شي او دا پیسدي به هم راښکته شي. ولی په اوس وخت کې د معدن وزارت د کاریابۍ په برخه کې پروژې لري، خوشبختانه د تطبیق په مرحله کې دي او رئیس جمهور څو نوې پروژې افتتاح کړې او زموږ ژمنه دا ده چې هغه لپاره کارګر وروزو، کارګران تربیه کړو تر څو هغوی د کار څښتنان شي. خوشبینی په ټوله کې زیاته ده تر څو په راتلونکي کال کې یو متفاوته فیصدي د کاریابۍ په برخه کې وټاکي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت بودن رایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.